شان ریڈیو تا ستړي مشي د مازیګر درې بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2018 کال د فبرورۍ 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه وو.
نمړای د مهم خبرونو سره ټکه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي د حکومت د اقتصادي رهداري په لار کې بدلون نه دی کړی. نن د خیبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې زمینی بلدیتی ټاکنې ترسره کیږي او د شام په هومس ښار کې دوه موټر بم چاودنو لږ تر لږه 46 کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو واری بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي رهداري لار کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته کړې. هغه ویلي چې د دې رهداري به ګټي ټولو صوبو ته رسیږي. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي.
موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کوم بیان ورکړی دی دا د دې مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دې په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړو.
بلخوا ملت پاله ګوندونه هم دریځ لري چې په اقتصادي رهداري کې د مغربي لارې په حق له حکومت خپل موقف باید څرګند کړي. نن د خبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې زمینی بلدیتی انتخابات ترسره کیږي. د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال راډیو ته ویل چې په دروي ضلعو کې د 303 چوکیو لپاره تر 600 زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړل شوی دي. د دوی په خبره په دې زمینی ټاکنو کې شاوخوا 800 کاندیدان برخه اخلي او د رای اچولو لړۍ به د مارس پښین تر 15 بجو دوام لري. د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي هغه ماینه چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفینو شخ کړی وو. دغه پیښه پرون د پکتیا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې رامنځته سوه. دا پیښه هغه وخت وسوه چې عام وګړي په یو موټر کې له یوه کلي بل ته روان وو. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د هلمند ولایت پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تیر شپه مشال راډیو ته وویل چې دغه لارې د اوږدې مودې راهیسې د دولت د وسلوالو په واک ده. نوموړي وویل د وای پاسنګین ولسوالۍ کې چنیز عملیات دي. دا تاسو به شاهدان یاست چې په لنډو ورځو کې به د سنگین ولسوالۍ لار خلاص شي چې له زیات مودې راهیسې د وسلوالو په واک کې ده. تر دې مخکې د هلمند چارواکو د موساکلا ولسوالۍ له ځینو برخو د افغان ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړی. نن په ټول نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. پښتنو ملت پالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر شارونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابعیا کړې ده. په پاکستان کې په ځانګړي توګه ملت پالو ګوندونه او لیکوال غوښتنه کوي چې زده کوونکو ته دې په مورنۍ ژبو کې زده کړې ورکړل شي. دا ورځ له هغه وروسته لمانځل کیږي چې په 1950 کال کې په مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش کې پولیسو هغه بنګالي زده کوونکي په ډزو ووژل کوم چې د بنگلا ژبې رسمی کولو لپاره مظاهره کوله. د شام د بشری حقوقو سار ډاله وایي چې په مرکزی شار هومس کې په غبرګو موټربم چاودنو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. په برتانیا کې ډیره دغه ډله وایي داسې ښکاري چې ډیری وژل شوي عام وګړي دي. خو د هومس والی طلال برازی د شام حکومتي ټلویزیون ته ویل چې د وژل شویو شمیر 25 تنو ته رسیږي. هومس شار تقریبا په بشپړ ډول د شام حکومت په واک کې دی چې په پرله پسې ډول ورباندې بمی بریدونه کوي. د مشک پلاوه الاخباریا ټلویزیون ویل چې چاودنې د شار په الزهرا سیمه کې سوي دي. پر الزهرا سیمه تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سوي دي. تیر میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونه کې وژل شو چې ذمواري داعش وسلواله ډلې منلې وه. د عراق قبیلوي ملیشا په فلوجه کې د داعش ډلې د سختدریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. د عراق د پوځ یو جنرال وویل د فلوجه قبیلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. رپورټونه وایي چې دغه جګړه پرون له هغه وروسته پیل شوه چې د داعش ډلې سختدریزو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یو بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې د دوی په خبره لاسونه نه دي پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه راپارولې ده. د پوځ دغه افسر وویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانه دي. رپورټونه وایي چې دواړه غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. رپورټونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولا مازو سیمه کې او د هغې په مربوطاتو کې ټپیان شوي دي. په کولا مازو سیمه کې د ښاري پولیسو یو مسؤل پاول تیماس وویل دلته نن شپه په کولا مازو سیمه کې ګڼې ډزې شوي دي. ماتیاس وویل داسې ښکاري چې په دې ښارګوټه کې له بدې پیښې سره مخامخ شوي یو، ځکه چې نن د موټر چلولو په وخت کې پر خلکو ډزې شوي دي. د ترکیې وزیر اعظم وایي په انکاره کې د موټر بم له تازه حمله وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیاته کړه چې دغه موټر بم 14 کسان وژلی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوسته. بلخوا د بلوچستان خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې غړي وایي حکومت ته له دوی سره دغه پروژې تفصیلات شریک کړي. نن د مورنۍ او جبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
ته پرس کری عظیم خې او ته تاغه په بل جبه کې خې نو داستا مجبوری ده چې ته باغه پوهې په مورنۍ جبه په خپل پښتو جبه کې.
او د مشال مرکه کې د لیکوال ډاکټر لیاقت تبان سره خبرې کوو.
زموږ په کلتور کې موسیقي دومره اغیز لري چې موږ سترګې نه سپټوي. ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندان ته ولې پسپکه ګوري؟ نو موږ موسیقي خوښوله دوی مې نه خوښوله. لیکن
د مشال سره باورې تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوسته. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یو دستوري تبکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخل راکوي.
د خالی پورز اسلام آباد کې د سرحد یونیورسيټي اف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي کنوکیشن ته په خطاب کې صدر ممنون حسین وې چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډېر په اهم ځای پروت دی، خو د دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه راغستې شوی. البته اوس پاکستان د صنعتي، معاشي او ټیکنالوژي د ترقی په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقی نشي لیدي او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. زیاتکړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی، بلکې د سره باد ترقی او خوشحالي ډېر لارې خلاصي شي. ممنون حسین وې چې د اقتصادي راهداري په روټ کې څه قسمه بدلون نه دی راوستي شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع راځو یو بل رپورټ ته. په داسې حال کې چې د پاکستان ولسمشر او د پوځ مشر له چین سره د اقتصادي راهداري پروژې په اړه څرګندونې کړې دي. د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو ویلي کسه وفاقي حکومت په پروژه کې د پښتنو سیمو ته د ونډې ورکولو خبرې کوي، خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې اقتصادي راهداري کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبې تحفظات لري کړی. پر دې موضوع زموږ همکار ملیحه میرزاده د خیبر پختونخوا حکومت او پختون ملت پالو ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوسټ به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د سمو دې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالي په ورځ په سوابه کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا و چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وای راتلونکي اونۍ به د پوځي مشر د بیان پاړه یو پریس کانفرنس کوي.
کم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دی په دې خبره پوه دی او کنه دې پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راوغواړه موږ ګرځو احسن اقبال دې راشي که دې پړ نه کړو نو موږ دې مړ کړي سزا دې راکړي او که موږ پړ کړو نو موږ صفا درته وایو چې موږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یو نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډګیرنه ورکړي خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري. پین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر عثمان کاکړ وایي که د پوز مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي نو دوی به په هیڅ صورت کې خپل حق غوښتلو نه پشانه شي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی بیان ورکړیو چې د چین سفیر ورته ویلیو چې مغربي لاره جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو څلورو میاشتو پورې ګوري چې دغه ژمنه عملي کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلې دي او وفاقي حکومت منلې ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تېره اونۍ ژمنه کړې وه. په دې وزیر اعلی تر کافي حده مطمئن ښکاره کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې تر څنګ یې را سره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کېږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده. باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ور نه کړل شي.
د عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یو خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د هیواد د مشترکه ګټو شورا غونډه د فبرورۍ په 9 نیټه کیږي. په دې غونډه کې به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي چې په دغه غونډه کې به د صوبې د بجلی د خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل نور تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي او له وفاقي حکومت به غوښتنه کوي چې له دغې صوبې سره کړې ژمنې سر ته ورسوي. نور تفصیل د مشال خبریال غلام
سراکوی. د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان اف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په مرکزی حکومت فشار اچوي.
معلومی خبری دی چې زمونږ د دې سره نت هایډل پروفټ کې سب بقایا جات دي او یاد سودی نور په اقدام کوریډور په دې وخت کې ایشوز روان دي. همو سره سو په خیبر پختونخوا د فیوچر سوال هم دی. نو په دې دوه خبرو کې چې کومه مایوسی په سو په خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجې نه کومه ښکاري، نو ظاهره خبره ده چې موږ هغه په
لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار ده وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي.
وجود بلوچستان سره هم او د صوبې خبر پختونخوا سره د سند سره بالکل په دغه حواله باندې زیاته کړي. زموږ سره په مختلف وختونو کې کمی وعده او د صوبې خبر پختونخوا د کمپنسیشن کما خبرې کړې دي، دا غیر رزلټ زیرو دی چې موږ د مرکزی پی ایس ڈی پی کې کومه پیسې الوکیټ کړي چې په خیبر پختونخوا ته او موږ هغه موږ باندې خوشاله ورو کوشش وکړي، خصوصا چې په هغه سپن نشي هغه دلته خرج نشي او په بل لحاظ باندې هغه لیپسي او هغه موږ واپس واخلي او زمونږ هغه ټولې منصوبې هغه شانته نیمګړي بیا پرتی.
او د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي. یادونه ورده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې و او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د پروري په 9 نیټه رابللې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کلو هرڅ او لنډو صفو 2113 15 1380 او 15 کلو هرڅ اوریدلی شئ.
رازو یو بل رپورټ ته. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې بالا پتر کې وسلوالو د آرمی پبلک سکول ځینې برخې په بارودی موادو الوزولې دي. د پیښې ذمواري محسود طالبانو ویان اعظم طارق منلی ده. نور تفصیل سیمینار د مشال ریډیو خبریال سلاب محسود راکوي.
د سولي وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډېره اسمیل خان کښې د امنیتي فورسز سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنې وسله والو کسانو د سولي وزیرستان په سیمه بالاپتر کښې د څلورمې درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په پنځه کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر یا خپخه په بارودي چاودنو ورزولې تباه کړې دي. د غوز رایې دا هم ویلي دي چې وسله والو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود د تلس مزدوران هم بندیون خو د ورستی یې بیا خوشي کړې دي. یاده دې وي چې دغه سکول څو کاله مخښې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا دې هم یادوي چې د دې نه مخښې په سویلي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي، خو د دې وجود هم د مسعود قبایلیانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال هم روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي، حتی چې خښتې او چتونه یې هم ځنې وړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته له پښتو سره ځم. نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف په 1952 کال کې په یاد ورځ دغه هغه وخت مشرقي پاکستان هغو څلورو وژل شوو زده کوونکو ته درناوی هم دی چې په بنګالي ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کوله او پولیسو پرې ډزې وکړې چې دوی پکې وژل شوي وو. د مورنۍ ژبې ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزۍ ژبه بدلولو کار پیل کړی او دریز لري چې د ټکنالوژۍ په دور کې په انګریزۍ ژبه زده د وخت ضرورت دی. نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ هر کال د فروری په 21 د یو سرخط د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرخط معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامیا کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم ښه زده کړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
خسته خسته خوراکونه راټولې خو هغه په هغه عمر کښې ماشوم نه ورکوي چې کله هغه زغملی شي او په دې وړوکي عمر کښې ولې د مور پی ورکوي. دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چېرې مورنۍ ژبه کښې تعلیم نه وي نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د پرګونو کښې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور اهمیت دی.
خیبر پښتونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزۍ ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي. خو د دنیا یو پرمختللی قام هم خپلو بچو ته په پردۍ ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی پوهه ده او پوهه چې څنګه په خپله ژبه کې کېدای شي په پردۍ ژبه کې ممکن نه ده. مونږ د پردۍ ژبې مخالفت نه کوو، د پردۍ ژبې نه انکار نه کوو، خو هغه هم یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري ژبه وي هغه به د ژبې په طور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی نو دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی او دې ته مونږ هېڅ قسمه دا نه شو ویلی چې دې د پښتون قوم خدمت کوي، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې ادبي ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومته غوښتنې کړي دي چې په کې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بله دا ده چې مونږ غواړو چې په کالجونو کښې د پښتو د استادانو کومې چوکۍ خالي دي هغه د ډکې کړی شي، په هر پوهنتون کښې دې د پښتو څانګه پرانستی شي، د پښتو سي ډي فې شعرونو او شاعری چې کوم په مارکیټ کې په موسیقي کې راځي دا غیر لپاره دی او سنسر بورډ جوړ کړی شي. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د پاکستان ټلویزیون د پښتو یو بل چینل دی جوړ کړی شي څنګه چې د سند پنجاب د پاره شته. خدا مې یقین دی چې ولس دا بیداری نو حکومت به زموږ سره متفق کیږي.
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعه درسي کتابونه په انګريزي ژبه کړل او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعه ته پورې زده کړې په انګريزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو وړاندې د مورنۍ ژبو په اړه دا ریپورت اوریدو چې نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د انډس کلچر فورم د سوری لاندې د یو ایس ایډ په مرسته اسلام آباد په لوک ورسه کې د مورنیو ژبو په لړ کې دوه ورځنی ادبي میله لپاره شروع شوه چې نن هم دوام لري. په دې کې د ټول پاکستان نه د فن، هنر او ادب سره تړلي خلک ګډون کوي او د مورنیو ژبو په اهمیت او ارزښت رڼا اچوي. دغه میلې ته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر هم ورغلی او تفصیلي ریپورت یې را لګلی.
په لوکورسه اسلام آباد کې د خلیفہ اورس پیل شوی د دوه ورځنی میله کې د پښتو په شمول د ټول پاکستان د 15 جبو یو نیم سل شاعران، ادیبان، خبریالان او هنرمندان ګډون کوي. په دې موقع په لومړی ورځ شاعرانو، ادیبانو او پوهانو د مورنو ژبو په اهمیت خبرې وکړې. وی ویل چې د اقوام متحده د چارټر مطابق یو ماشوم ته ابتدایي زده کړې خپل مورنۍ ژبه کې ورکول پکار دي. د مشال ریډیو سره د پښتو ژبې نمائندګي کوونکی لیکوال، افسانه نگار او ادیب نورالامین یوسفزی وی چې پښتو د نړۍ په لویو ژبو کې شامل ده خو د بده مرغه په هر دور کې د پښتو ژبې سره زیاتې شوې دي. نو پکار دي چې پښتانه حکومتونه دې ته مجبور کړي چې د دوی ژبه نصابي او سرکاري ژبه وګرځوي. نو موري زیاته کړه
په مورنۍ ژبه کې کوم علم بنده حاصلی نوغه د ذات او شخصیت مشه جوړیږي. کفرس کداغه مورنۍ ژبه بیا د پښتو غندې پر مختلفه ژبه وی چې پای کې انجینرینګ ومشته په افغانستان کې میډیکل ومشته. یعنی چې د دنیا ماهرینو په سل کړی چې د ژبو په قطار کې چې کوم شپک شپګنیم زره ژبه دی پای کې د یو کم سل وختم نمبر دی. نو بیا خو کار نور مسان کته پرس کری عظیم خې او ته تاغه په بل ژبه کې خې نو تاسو ته مجبوری ده چې تباغه پوهه په مورنۍ ژبه په خپل پښتو ژبه کې.
د پیښور په هینتون د ساينس پروفیسور او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې اوس ګوګل هم پښتو ژبه ومنله او په خپل د ژبو په فیرس کې یې شامل کړه. نو په کار د چې حکمرانان هم دې اړخته پام وګرځوي
چې مونږ اردو لازمی کړی دا، مونږ انګریزي لازمی کړی دا. په کار دا چې تر لسمه پورې دې مونږ اردو اوساتو کدی وی چې د رابطې ژبه دا، په لسم نه پس دې مونږ اردو کټکو دا د اختیاري مضمون کو. خو په کار دې چې مونږ په اف اس سی کې ماشوم ته میتس بایولوجی دواړو خو نو هغه ته مونږه دوه میدان کولاو پکاره چې مونږ پښتانه، مونږ بلوچستان، مونږ سندیان، مونږ پنجابیان هم د خپل مورنو ژبو قدر باندې توجه ورکو او زموږ حکومتونه چې دي پیدایشي زموږ د مورنو ژبو مخالف دي. پکار دي چې د حکومتونه مونږ دې ته مجبور کو چې زموږ د مورنۍ ژبې یو سړی ولې دشمن دی.
همدا شند په خبر نه راغلی یوې بلې د پښتو او اردو ژبې شاعري او ادیب سمینه قادر مشال ریډیو ته وی چې یو کام هم بغیر له خپل مورنۍ ژبې پرمختګ نشي کولای. باید چې پښتانه د خپل ژبې سره مینه پیدا کړي او د دې د پرمختګ لپاره کار وکړي. سمینه قادر زیاته کړه
هر مورنۍ ژبه چې دا هغه د یو ملک د یو قوم د بقا لپاره او د غوی د ترقۍ لپاره ډیره زیاته ضروری ده. همیشه زه دا ګورم چې زه په خپل ژبه کې خپل فیلینګز اظهار کولای شم، هغه که د غوسې دي که د مینې دي، زه هغه شانته اظهار بالکل نشم کولای. زه خپل ماشوم پویم نه زه په خپل ژبه کې چې هغه پوی کوم هغه زر فالو کی زما خبره هو که زه په نورو ژبو کې هغه پویو نو هغه دومره زر زما هغه خبره نشي فالو کولای.
په دې تور زنی ادبی میله کې د پښتو ژبې یو شمیر شاعران، ادیبان، لیکوالان، خبریالان او د سوشل میډیا ماهرین ګډون کوي چې پکې اکمل لیونی، اشرف کاکل، ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی، ډاکټر اسماعیل گوهر، سمینا قادر، صادق جڑک، نثار محمد خان، لیاقت تابان، عبد منیر، امل خٹک، سلیم راز، فضل رحیم مروت، سلما شاہین، حسن خان، ڈاکٹر خالق زیار، یار محمد مغموم، نورالامین یوسف زے اور پروفیسر اسیر منگل شامل دے۔ سیراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو توغی اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي لړ خبرونه زمونږ د همکار پوریوال کاکړ ناورو۔
د پاکستان ولسمشر محمود حسین یوارې بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي رهداري لاره کې بدلون نه دی راوستي۔ نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې یو غونډې ته کړې دي۔ خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم محسود پر مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي۔ نن د خیبر پښتونخوا په دروي ضلع کې ضمني بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رایې اچولو لړۍ روانه ده۔ د خیبر پښتونخوا له چین کمیشن یو چارواکي سهیل خان نن مشال رډیو ته وویل چې په دروي ضلع کې د 303 اتیا څوکیو لپاره تر 600 زیات پولینګ سټېشنونه جوړ شوي دي۔ د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي هغه ماین پرون وسلوالو طالبانو یو شو کم چې د وی کورنۍ شپږ غړي ووجل۔ دا پېښه پرون د پکتیا ولایت په واز خو ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې د عام وګړي موټر لیوه کلی بل تر روانو چایې زموري نه د منلې۔ نن په ټول نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیوال ورځ باندل کیږي۔ پښتنو ملت پالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان په او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر شهرونو کې د دې ورځې لمانځلو لپاره غونډې نیولې دي۔ د شاند بشیر حقونو څار ډله وایي چې په مرکزی شار هومز کې په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپي شوي دي۔ په برتانیا کې ډیرا دغه ډله وایي چې داسې ښکاري چې د دغو موټر بم چاودنو ډیری قربانیان عام وګړي وي۔ خو د هومز والی تلال برازی د شام حکومتي ټلویزیون ته وویل چې د وژل شوو شمیر 25 تنو ته رسیږي۔ او د عراق قبیلې ملیشو په فلوجه کې د داعش ډلې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی۔ فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي۔
او اوس هم د کورنیو ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي۔
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې په خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نور ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو۔ ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل۔ د کوم وروسته چې به د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاري، ټکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستې زیاتې شي۔ د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کوم چې لوړاندې شروع شوی هم ده، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو۔ ادارې اخیر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو په کار ده چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي کوم چې به د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي۔ د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي رهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکي هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي۔ ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبې مخې ته راغلي دي، د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي۔ د دې سره سره د ذکر شوي منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی۔ د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه به د پاکستان نه وروسته د افغانستان په لار روس او د منځنی اسیا نور ملکونو ته رسول شي، او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی ولستا لوی ګټه ورسی، نو ځکه دې لار کې مختلف خندان پیدا کولی شي. خو پوس د راهداري حفاظت د پاره یو سپیشل سکیورټی ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مجھے لگی پا پاکستان کے احتساب کمیشن نے اکثر لولسی مشرانونا دا بدل اخستو لپاره جوڑی گیا، و مشران یہ ہم زیادتر دا پاوز هغه پخوانی چارواکی بی چی لومړی وفاداری یہ لاسٹیبلشمنٹ سر بی. بلخوا دی ڈپلومیٹ مجھے لگی دا افغانستان دا مسئلے چابی دا طالبانو جوڑون کی حیوات پاکستان سر دا مقالہ زیادتوی دا طالبانو رجیم تر رنگی دو رستو افغانستان پیوش میر برخو کے دیر لاستر روڑنی هم لری چی پکی دا بیان ازادی دا سڑو او خوځو برابری د میرمنو او اقلیتی حقونه او جمهوری اقدار شامل دي. په دې اړه نور تفصیل او د دوه مقالو غټي برخه د اصرار عالم مومن ناورو.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومبۍ وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیر شو کلونو پورې پوز حکمرانی کړې، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو د هغو د بچ کولو لپاره د پوز پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار راوویسته. کیانی په درغلیو تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوز کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویل دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلیو تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ایس سکیم پلټنې پیل کړي دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړي. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅې وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړون کې هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد د څلورخي ځناستې څارونکي پر دې تمري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یوه مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتو موسیقي خوږه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقۍ په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمېرې کې کتابونه چاپ شوي دي. له جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تبان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقۍ په اړه یو څېړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقۍ، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوی دی. د هغه سره د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر خبري کړی دی چې د نن د مشال مرکه کې اورو.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، لومړی خو تاسو ته د پښتو موسیقي تر سویلې پښتونخوا پورې ستاسو د لسم کتاب په چاپولو باندې پکښلو باندې تاسو ته مبارکي وایو. لومړنۍ پښتنه مې دا ده چې څنګه مو دا سوچ وکړ چې په پښتو موسیقي باندې کار وکړي؟
ډیره مننه. د دې کتاب د لیکلو خو ډیر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تېر څلوېښت کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در سو له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سس انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغو موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، از موږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبوره سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکري کوي، نو دا موسیقي قرار کرا زموږ په سیمه کې همداسې به په ورو کېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي سي او دا خلکو ته یو دغه ورکړي، یو حوصله ورکړي چې زموږ موسیقي څه ده. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتېدله. درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی و څلوېښت کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده، خو په هغه کې چې و ادبیات زیات و موسیقي نه وله. یو کتاب لایق زاده لایق د پېښور د لیکلی دی، فنکار نمرې، هغه کې د پښتو د سندرغاړو تذکره راخیستې ده. نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کوم را پیل سوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي په پښتني ټولنه کې، څه اغېز د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو که پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شته، په کوم موضوعاتو کار کړی؟
دا کتاب کې ما لس بابا چولې دي، چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري، دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري، دریم موسیقي او حیوانان د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی، څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز، پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی، شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي، او لوی کار چې کوم دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي، او دوی سي دا کار دی، یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده، او لسم باب چې په دې کې زکم په کومه نتیجه رسیدلې، په کومه پایله رسیدلې، او د موسیقي د وجه لپاره زکم وړاندیزونه لرم. نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي، 1550 صفحې دا کتاب دی، او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو کم کم ما کوشش وکړې د سي شپږ نیوي عکسونه ما جمع کړو، دول سفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي.
ډاکټر صاحب، قدر ته وایس چې د پښتو موسیقي ریشې یا تاریخ لکه مزه را شروع شوی دی، لکه مزه داسې وخت معلوم دی تاسو ته چیرونو مطابق کنه؟
لمر سره د موسیقي په تاریخ په حواله د بامیان پر وا کې یو انزور پروت دی چې په هغه کې دوه سرتګوري پیغلي چنګ وای او د دوی ګوتی چې دی په چنګ پرتی دی، دا لرغونی کم عکس چې دی دا 2000 کال زوړ تاریخ لري. دا غره کم په پېښور په میوزیم کې د ګندارا په زاړه آرټ کې د مر سره داسې ډبرین انزورونه ستا چې زمر زاړه سازونه لکه شپېلې سوال ارمونیم سلو او ډول سو تمبل سو دا کې لیدل کیږي په خاص دي. خو ما چې کوم دا تاریخي راغره خسته ده د پښتو موسیقي تاریخ په ویدی مدنیت کې، په اوستایي مدنیت کې، بودایي سو، اسلامي سو، په غزنویانو کې، بیا په چنګیزو د تیموریانو په دوره کې، د بایزید روشان په دوره کې موسیقي څنګه ول، خوشحال بابا موسیقي تصاد ارزښت درلود. دا رقم په هوتکی دوره کې د میرویس نیکه په دغه کې احمد شاهي دوره کې بیا د محمد زی چې کومه دوره را روانه وه امیر حبیب الله خان چې ونیسي د امیر امان الله خان پورې دا ټول ظاهر شاه پورې د هغه بعد چې دا دورې پرت شوي دي بیا لس کاله ما راخیستې دي لسیزې مې راخیستې دي د 2015 پورې مې دا تاریخ د راخیستې دي په دې کې زموږ ټوله لر و بر افغانستان پاکستان په هند کې چې کوم موسیقي وه د سوات په ریاست کې چې کومه وله دغه بابونه ما راخیستې دي.
ډاکټر تابان صاحب تاسو د بیل بیل دورو ذکر وکړ دا صورت ویلی سي تاسو دا چې کومه څېړنه کړې ده چې په کومه دوره کې ډېر زیات کار ورته سوی دي پښتو موسیقي پر مخ تللې ده چې موږ ښه دوره ورته ویلی سو چاته کومه دوره ته ویلی؟
د محمد زی دوره چې ده په افغانستان کې د کال 1340 څخه پیل کیږي نو په دې کې چې اول خښته چې امیر دوست محمد خان کښېښوله خو په دې با چې کوم امیر شېر علي خان رالی د پښتو موسیقي افغاني موسیقي دپاره لومړی ګام دا واخیستی چې د لوی هند څخه یې ښه سندرغاړي موسیقاران او سازنده راوستلو او په کابل کې آباد کړو او د کوچای خرافات په نامه یوه کوڅه بقاعده دې ته ځانګړې سوه. د خپل په دربار کې موسیقي ته دومره وده ورکړه دومره خلک یې وروزلو چې زه په خپله دا ګڼم چې د پښتو موسیقي بنیاد هلته کښېښول سو.
ډاکټر صاحب په اوس وخت کې په جدید دور کې په اروپا کې یا هم په ځینو پرمختللو هیوادونو کې داسې ویل کیږي چې هلته د موسیقي له لارې د ځینو اعصابي ناروغیو درملنه د موسیقي له لارې کیږي خو خپله په پښتنو کې که موږ وګورو کنه داسې یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه موسیقي ته موسیقارانو ته سندرغاړو ته دومره ښه ارزښت نه ورکوي دا د دې لامل څه دی وجه څه شي کېدلی؟
پښتانه په موسیقي بیخي ډېر مین دي د کښنی د پیدایښت څه ونیسي د زوکړې څه ونیسي د ژوند چې کوم ټول دغه دي کوزده سوه واده سوه د خوشحالۍ ورځې سوې په دې کې پښتانه موسیقي اتڼونه کوي سندرې وایي که ښځې دي که سړیان دي زموږ ودونه بیا دغه نه دي زموږ په ودو کې دا یو بابولال چې زموږ په سیمه کې ډېره ویل کیږي ډېره تاریخي ناره ده چې وایي بابولال په ودو کې هم به ډول هم به سرناوي دا رواج په پښتنو کې نو داسې وخت راغلی دی چې زموږ موسیقي د پخوا راسې هر پښتون خوښوي زموږ داسې میلې وي فرض که ما خپله په کوټه ښار کې لیدلی دي چې د ښځو میلې به کېدې دا د مردار غره په لمن کې خلاصه فضا به د اختر د دویمې سې د غرمې سې د مازدیګر پورې د ښځو میلې به وي اتڼونه به و دریاوې به ویل کېدې د دوی قانونونه به و او یو نارینه نږدې نه سو ورتلی. دا رقم په ټوله پښتونخوا وطن کې زموږ داسې میلې کېږي چې د موسم له لحاظه د اخترانو له لحاظه د کندهار میلې که زه راواخم په کندهار کې د ماشومانو جلا میلې وي د سړیانو د جلا وي د سپینږیرو د جلا وي د سنیانو د به جلا وي د شیګانو د عیسایانو د سیکانو میلې به لا کېدې. د هغه رقم په سواد کې چې د موسیقي سم دغه دی زموږ په کلتور کې موسیقي دومره اغېز لري چې موږ سترګې نه سو پټوي. ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندانو ته ولې په سپکه ګوري؟ هغه دا و چې پخوا چې به کوم دا سندرې ویلې موږ به یا جتانو ته ویل یا به مډمانو ته ویل هغه زموږ د ټولنې هغه کښته وګړي ولو چې موږ په ډېر کم سترګو ته کتلو نو موږ موسیقي خوښوله دوی مې نه خوښوله. لیکن موسیقي له چې کله سندرغاړي رالو لکه ګلزار عالم سلو سردار علي ټکر سلو هارون باچا سو کرن خان سو همایون سو ډېر داسې تعلیم یافته خلک رالو وایي د سګزی سو نو دغه کم رجحان چې دی دا کرار کرار په ختمېدو دی اوس عام وګړي دا غواړي چې زه د ټکر سره یاري وکړم د هارون باچا سره وکړم د ګلزار سره نو دا شعور چې دی دا په علم راځي په پوهنه راځي. پښتانه په موسیقي مین دي اوس په سندر غاړ هم مین دي کم زوړ کنسپټ چې هغه اوس په ختمې دو دی ختم سو اعلان دی.
ډاکټر صاحب د پښتو موسیقي مکتبونو ته برابر تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دی اول کله راځو چې څومره مکتبونه دي او په دې مکتبونو کې کوم کار سوی دی؟
محمدین شراک چې څه وخت د پښتو موسیقي افغاني موسیقي کتاب ولیکئ نو د صرف د څلورو مکتبو ذکر کې وکړئ چې په هغه کې د جلال آباد د لوګر د پکتیا او د کندهار سندریز مکتب شامل وو. لیکن بدقسمتي دا و چې په هغه کې په افغانستان کې د افغانستان اوسیدونکي وو او د کابل سندریز مکتب ذکر یې ونه کړي چې کوم څه زموږ د شعر راوځي نو ما چې کوم دغه کړی څلور سندریز مکتب هغه وو لکه د لوګر د وو د پکتیا د وو جلال آباد وو کندهار د کابل بل پېښور چې دا ګرد مکتبونه توم نه ځیناخي د پېښور سندریز مکتب او فلمی موسیقي هغه جلا سندریز مکتب دی او د
پېښور سره تړلی دی ځکه
پېښور سره تړلی دی او د کوټي سندریز مکتب دا ته مکتبونه ما راخیستې دي او په دې مې کار کړی دی.
تاسو څنګه کار پکې کړی دی چې څه مو راخیستې دي په دې مکتبو؟
د هر سندریز مکتب خپل ځانګړنې وي. ما اول د دوی جغرافیه را خسته چې دا جغرافیه د دوی ساده بیا د هغه سیمې چې کم د موسیقي موضوعات شعري اسناف دوی راخسته دي او بیا د دوی سندرغاړي می راخسته دي بیا د دې سندرغاړو سره چې کم سازونه ویل کیږي فرض کړه د پکتیا سندریز مکتب چې کم دی هغه غریزه علاقه د آلت چې دی اول ډولونه دوی با تړونه کول در اوسه پوری هغه ډولونه چې دی بیا دوی په موسیقي رالو هغه تړونه وس هم دغه
وس
مشهور دي کې د ګل زمان سره واخی د حیات ګرځي پرې راواخی عبد الله مکرای راواخی یا تور په کې دی بند یا بند په بند وتلی دا تک شایسته سره داګه د کوم راغلی د دوی د موسیقي چې د په اتن ولاړه ده بیا کوم پښتو سندریز مکتب لراسو پښتو سندریز مکتب چې دی د دې اغیز چې دی پر فلمي موسیقي هم سوي دی په جلال آباد موسیقي باندې هم سوي دی دلته چې کوم کورنۍ دی درنې درنې کورنۍ دی د کوم ځای څخه دارې شیر اخیستې دی په دې خوا کې جنوبي سیمه دی لکه بنو داسې د خپل لغه دی د سوات سیمه د دې سره تړلې د وزیرستان د دې سره تړلې دی نو دومره غټ سندریز مکتب لکه پښور دی او دا یو بشپړ کار غواړي سو پیژدان غواړي د دې سندې چې دغه کړي دی ما یو مختصره خاکه دغه کړي د دوی مشهور سندرغاړي مې راخیستې دی دغه سندري چې کمی دی او کم سازو سره ویل سی دی او کمی دورې په دې کې راغلي دی چې وده یې کړي ده نو دا سندریز مکتبونه چې دی په خوا په پښتو کې دومره دغه سوي نه ولو که څه موسیقي قرار قرار د مکتبو د غي سره اوزي اوس یو انټرنیشنل رنگ یا خاص دی هغه دغه دی مګر مش په هغه ویاړو چې خاص کر د لوګر میوزیک زموږ د پښتو اوریجنل ریشه لري د پېښور زموږ د ریشه لري دا نو په یو بل کې سره ګډ وړ دی
او کراسو د کوټي مکتب ته د کوټي په مکتب کې موسیقي راخېسي دی
د کتاب چې دی دوه برخې چې دی ما د ټولي پښتو موسیقي ته ځانګړنې کړې دي درې مې سچې دا ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده په دې کې ما هڅه وکړه چې زموږ کوم ژوندۍ سندرغاړي دي نوموړي سندرغاړي په هغه کې د سپینځي وشته نږدې ما د دوی تفصیلي مرکې راخېسي دي په دې مرکو کې چې دوی زموږ کوم میلې وي په هغه موږ غېدلې چې زموږ کوم سندرغاړي ژوندۍ نه دي هغه مې راخېستې دي او په هغه سره زموږ سازونه د کندهار سندریز مکتب په کوټه ډېر ژور اغېزو هغه مې راخېستې دي بیا په یو نیمه کې یو داسې دوره رااله چې افغانان کوټه ترالو پېښور ترالو د هغه کوم سندرغاړي چې راخېستې دي هغه مې دلته کې کړې دي د 25 دغه مرکو سره سره بیا ما لږ ډېر د یو نیم سل سندرغاړو تذکره چې د په دې کتاب کې د لس کالو په دغه سره ګډه کړې ده
تاسو د مکتبونو ذکر وکړه کله چې یو نیمه کال تاسو ذکر وکړه چې په افغانستان کې بدامنی جوړیږي افغانان هجرت کوي د خطر اوړي د ډیورنت کرشي دلته په کوټه کې مانه دل چې ډیر لوی لوی استادان د موسیقي دلته ووسیده زموش خلکو د جنوبي پښتونخوا یا هم که خیبر پښتونخوا ته هغه راغلو نه هلته د خیبر پښتونخوا میشتو پښتنو لدی استادانو څخه کومه زده کړه تر لاسه کړه په دې وخت کې په دې شل کال په دې شکلنې کې څه زده کړه وکړه کنه
دا یو داسې تلای دوره و چې باید مجددي ګټه خسته و فرض کړه کوټ له استاد رحیم بخش را لې استاد ګل زمان را لې حیات ګرځي زایر علي استاد اما
باغی کورنۍ
خان کر باغی کورنۍ ټوټل افغانستان چې کومو د پېښور لولاړو یا کوټ لرالو خو به قسمت دا ول چې مشر نه دایسي څنګه ولي چې موږ د دوی څخه ذکر کړي و نه دایسي ادارې وي سر شخصي خلکو کې څه ګټه کړي لکه زموږ د ریډیو او زموږ د ټلویزیون واکدارانو دا مقابل کو د لاس اور
خو ګر سر پېښول نه پېښول
پېښول نه د دوی غریبان سر ډیر دغه کېدو ها په ول سی کچه د زموږ خلکو دوی ته ډیر مینه ورکه زموږ هر واده د دوی د سندور بغیر نیمګړی ولو نو هغه د اصطلاحي دوره ولې چې د زموږ په سیمه کې موسیقي ډېر پر مخ ولاړه پېښور کې چې د ریډیو ټلویزیون دره ده چې دی کوم نوموړي سندرغاړي چې هغه ته دوی موقع ورکړي هلته دوی ګډ کیسټان سره وویلو او نغمه په فلمو کې هم سندري ویلې د کمرګولي په ټلویزیون کې پروګرامونه دغه سو لیکن څنګه چې زموږ ګټه په کار و هغه ګټه موږ د دوی وانه خستله
تاسو ذکر وکړئ چې لدی خلکو څخه موږ هغه څه کار چې واکه موږ اخیستای وای پښتنو د دې سیمه پښتنو ډیورنت کړی دی خو پښتنو هغه موږ وانه خست دلته یو پښتنه دام کړه چې دا کار د اکیډمۍ او دا کار د تنظیمونو د بیل تنظیمونو سیاسي تنظیمونو دا کار او چا یو داسې ځای خلاص کړی و خو بار دا ونه سو اسی به پښتنه کم چې زموږ سیاسي ګوندونو زموږ حکومتونو کدلته څه هم د خیبر پښتونخوا کې د پښتنو حکومت راځي په بلوچستان کې پښتنو حکومت راځي او په افغانستان کې حکومت دی یا اکیډمۍ او آیا هغه پښتو موسیقي ته کوم کار کړی دی دا غوي کار د ډاډ ور دی کنه
زموږ مشران چې کوم هغه په موسیقي مین هم هغه ته د موسیقي زور او ارزښت معلومه فرض کړه په خدای خدمتګار ته دی کې به بچا خان سره ډول هغ وخت ور سره نغاره به ور سره د چ بکم کړي لتلی اول به نغاره تکول کېدل ډول به وهل کېدی خلک به دا وته بیا به د جلسې او تکولې په هغه وخت سټیج ډرامې وي په سټیج باندې سندري وهل کېدی دغه رقم په سهلی پښتونخوا کې خان شي چې بازه جلسه و ډول به وتن به هغه خلکو کار وکړي لیکن په بدقسمتي سره چې دا مادیت زموږ په ټولنه کې راغلی دی، سیاسي ګوندونه هم زموږ سندرغاړو ته هغه توجه نه ورکوي. په عوامي نېشنل پارټي په تیر ګورنمنټ کې یو څو سندرغاړو ته یو څه مالي کومک ور ورسوي، لیکن که موږ وګورو صرف په یو سندرغاړي ته دغه نشي کېدی. باقاعده په هر ښار کې باید حکومت د موسیقي اکیډمۍ جوړې کړي، هلته خلک راولي، کښېنئ. لکه امیر شېر علي خان چې د هند سره وسلو، نو چې هنرمندانو ته استادان موجود وي هغه به زده کوي، چې د تاسې ادارې نه نو چیرې به ځي. په ریډیو ټلویزیون کې په میاشت کې یوه سندره یا که دوه ریکارډ چې دغه کېږي. البته افغانستان چونکې حالات ډېر دغه ولو، هغه وخت دغه نو، اوس به ته په افغانستان کې د موسیقي د وجې دپاره کار لګیا دی. لیکن په بدقسمتۍ سره لکه د ایم ایم اے په تېر ګورنمنټ کې چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي څومره در په در وسلو، د معاش غم ورسره وسلو، نو دې حکومتو ته پکار دی چې دا زموږ سندرغاړي په حساب سو سل به دوه سوه په دا ادارو کې ځای کې نوکریانې ورکړي، چې دوی د نسل غم خلاص شي، اقتصاد یې بدل شي، بیا به دوی چې دوی به موسیقي ته او هنر ته به توجه ورکوي. دا د حکومت د وخت ضرورت دی او د دوی دپاره لازمي دی چې دوی د اکیډمیانې جوړې کړي او دا سندرغاړو ته نوکرۍ ورکړي. کنه زموږ دغه رقم سندرغاړي به یو یو وژل کېږي، یا به بار ملکو له ځي این جي اوګانو کې به کار کوي، یا به په ریډیوګانو کې کار کوي، خپل هنر به هم ځین پاتې وي، وطن به هم ځین پاتې وي.
ډاکټر صاحب، د کتاب تړون ته چې ما وکتل تاسو د ځینو سندرغاړو نومونه، دا دوه درې ما ته یاد دی چې امیر شېر علي خان و، رفیق شنواری صاحب او استاد ناشناس و، له دې سره نور کسان هم دغه کراته چې دا تړون دی ول دوی ته کړی دی او نور څوک دی په دې تړون کې؟
پښتو موسیقي کې خلکو دومره کار کړی دی، دومره موږ نازولي سندرغاړي لرو، دومره لرو چې ویاړ په کولای سو. خو چې ما د کوم شپږ کسان په نامه کړی، په هغه کې یو امیر شېر علي خان په نوم چې له هند څخه یې د موسیقي استادان راوستل، د افغاني موسیقي د ودې بنسټ یې کېښود. دویم دی حاجي محمد چې د پښتو موسیقي بانی ګڼل کېږي. دریم رفیق شنواری ته چې پښتو موسیقي یې په پښتو آهنګونو واړوله. څلورم ډاکټر فطرت ناشناس چا چې پښتو موسیقي د لوستلو خلکو لپاره محبوبه وګرځوله. پنځم ملکه پښتو موسیقي ګلنار بیګم ته چې د هغې د خواږه اواز له کبله پښتو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله. او شپږم سلطان محمد چانی رباب نواز چې د هغه د هڅو له کبله د سوهلي پښتونخوا موسیقي تر دننه را روانه ده. دغه رقم بیخي پښتو موسیقي کې دومره نمونه دي، دومره نازولي دغه دي که ما په تړون کې نه دي راوستلي، خو هغه په دې کتاب کې موجوده دي. که چا څه هم لږ یا ډېر کار کړی دی، هڅه مې کړې ده چې د هغو ذکر په سن څه حواله دلته راغلی دی.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو مو ډېر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي، که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښوده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کړو، عمل هم وکړو. لکه په کابل کې چې څه وخت کړکېچن حالات رالو، نو یو غیرتمند افغانۍ ولو چې د موسیقي چې کوم کیسټانو یا سیډیانې وي فلمونه وو، هغه لاندې یو کډۍ جوړ کړي، د هغه پر سر یې چادر هوار کړي او ګل یې ورکړي، دا یې د دغه جنګیالیانو څخه خوندي وساتله. نو په بدقسمتۍ سره زموږ پښتو موسیقي چې دلته په ریډیو ټلویزیون کې وله، هغه په تباه کېدو ده. د ریډیو لپاره په کار وو چې دوی چې کوم کیسټان جوړولو، دوه دوه یې جوړ کړي وي، چې یو په لایبرري کې خوندي وای، یو د سټوډیو دپاره وای. دوی به دا سټوډیو والا راواخستي، هلته به استعمالوي، هغه به سره پرېسلو پرېسلو، یا کله چې به یو بل انټرویو په هغوی به ریکارډ کړله، او هغه زړې سندرې چې وي هغه په ورکې دوست وي. داسې وخت هم سوی دی چې په کوټه سوهلي پښتونخوا کې به د یو سندرې سه اتریشت ارکسټرا او اتریشت سازونه به غږېدلو، هغه سندرې په ورکې دو دي. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډېر کیسټان راوړلو چې هغو خپل ریکارډ کړي ول، د ریډیو سره د هغو څخه خوندي پراته وو، او دا انټرویان دي د ما سه. نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کړم، او دا اوازونه به پښتنو ته ورسوم.
ملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا مستنو دا سی خوارو زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی چاہانی پکاتا بچا خانی بچا خانی پکاتا اخلاق نمونه شعرونو ځان له په هر کلی کې ورورو ساتي د نفرتونو نه سن جوړيږي د دې جنگونو نه سن جوړيږي انسانیت او سړیتوب عزت کوي د دې ظلمونو نه سن جوړيږي مینا پاک مینا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پا